ستړي مشي د مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې ورستۍ خبري غړي د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په قبایلی سیمو کې د نوي حکومتي نظام د خیبر قبایلی سیمې د ولستوندې په سوات کې د یوې مشاعرې حال د دې خبرونې د سر موضوعات دي افغانستان سیمه او نړۍ مو هم په پام کې ده خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه
نن په پاکستان کې د طالبانو حکومتي استازو کمیټه او غړي د کورنوي چارو وزیر سره ګوري په 400 کې سوداګرانو تر په رونه چاودنې وروسته لنن د درو ورځو ویر کولو اعلان کړی دی او امریکایي ولسمشر د آسیایي هیوادونو د سفر په لړ کې جاپان ته رسیدل دي بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې د طالبانو او د حکومت د استازو له کمیټې سره ګوري په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال وايي په نننې غونډه کې به د طالبانو لخوا د اوربند نغه ځولو تر پریکړې وروسته پر لارو چارو خبري کیږي په دې غونډه کې به طالبانو سره د خبرو په بهیر په لړ کې د راتلونکو لپاره د ستراتیژي جوړولو په اړه باندې هم بحث کیږي څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان ویلي ول چې اوربند نغه ځوي خو له حکومت سره به د روغې خبرو ته دوام ورکړي په 400 کې دکاندارانو د پرونی بمی چاودنې په خبرګون لاننه د درو ورځو ویر اعلان کړی دی د 400 د سوداګرانو ټولنې مشر جانزیب زرګر نن مشال راډیو ته وویل دوی نننې کاربندیز هم د ویر لپاره کړی وو
مونږ نن چې کوم ارتال کړی وو دا ارتال نو دا مونږ څوک کړی وو د دماکې په دغه باندې مونږه تاجر برادری او عوام پکې خراب شوی مونږه دهشتګردي نه غواړو چې مونږ دا کم تاجر برادری چې متاثر شوی دا د دې لپاره د حکومت نه سموایزه غواړو
سوداګرانو له صوبایي او وفاقي حکومتونو غوښتنه وکړه چې د تیرې ورځې په 14 کې کاکړ کسان دی ونیسي سوداګرانو په خپل خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د خبرو پر بهیر هم نیوکې وکړي او زیاته کړه چې حکومت د دوی ساتنه وکړي په پرونی 14 کې یو پولیس وژل شو او له 4 زیات کسان ژوبل شوي ول د پاکستان د دفاع وزارت د شخصي ټلویزیون جیو پر ضد د هیواد د برقي رسنیو د تنظیم ادارې په امرات یو لیک استولې چې پکې ویل شوی دی چې دا ټلویزیون دی وتړل شي د دفاع وزارت 13 ورځې په امرات په استولې لیک کې ویل دی چې د جیو د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې د دې چینل پر خبريال حامد میر په حمله کې لاس لري نو ځکه د دې چینل اجازه نامه منسوخه کړل شي پر حامد میر د حمله پر ضد په پاکستان کې د خبريالانو احتجاج روان دی او حکومت د دې پیښې د پلاتون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی په پیښور کې لکور مې او رغزوبې کورشوي خلک وایي دوی تر ورځو ورځو د خوړو ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي خو بیا یې هم نشي ترلاسه کولای یو بې کورشوي کس عبدالرشید نن مشال راټو ویل د مرستو وښون کې او پولیس ورسره بد رویه کوي
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره قبایلو سره زنانه او سره سپنګيري وي سکونه ورکی پولیس څنګه نن نن نو باسي وی درې درې دلته غو تیرې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشنده کا وسګه 2-4-5000 روپۍ خرچه کیږي
خود نړیوال مرستندوی ادارې سیف د چلډرن فند منتظم مشال راډیو ته ویل چې دوی له کډوالو سره ښه رویه کوي او دا چې هر میاشت 1500 کورنیو ته خواړه او د استعمال نور شیان ورکوي ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سبا پنځشنبه د دریم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړي د دې کمیسون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا ځل قسمی نتیجې به د رایو د زیاتې فیصدۍ په اساس وي د انتخاباتو کمیسون تر اوسه 2 د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتیجې خبرې کړې دي چې لمخي عبدالله او اشرف غنی احمدزی مخکښ کاندیدان دي تر دې مخکې بیګا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي ول چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبه پر ورځ اعلانوي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ اوکراینه حکومت وای پر رسمي ډول د سویانو اختر ایستر اوربند پای ته رسولې دی او هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوی یاغیانو پر ضد د تازه پوځي عملیاتو پیلولو لپاره تیار نیسی نن د وزیر اعظم لومړی مرستال ویتالی یاری ماوویل کیف انتظار باسي چې د هغو بلتون پالو پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو فعال مرحله بیا پیل کړي چې د هیواد په ختیځ کې یو شمیر حکومتي ودانې نیولې دي دا بیان تر هغه یو ورځ وروسته راغله چې لړمحالي ولسمشر الکساندر تورشینوف د یاغیانو تر ورکی لاندې د سلوویانسک په ښار کې په شدید ډول شکنجه شوی او دوو کسانو د مړو تر مدو وروسته د بیلتون پالو د ختمولو لپاره د تازه عملیاتو امر ورکړ تورشینو فویل په وژل شویو کې یو ولادمیر ریبیک نومیږي چې د ده د ګوند یو سیمه ییز سیاستوال و. تورشینو فای ریبیک یو اونۍ مخکې تختول شوی او پر یاغیانو یې د هغه د وژنې پړه واچوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي که د روسي وګړو ګټو ته ګواښ ورسېد نو هم هسې ځواب به ورکوي، لکه په 2000 زیږیز کال کې یې چې په جنوبي اوسیټیا کې ورکړی و او بیا په جارجیا یا ګورجستان کې جنگ پیل شوی و. نن له دولتي ټلویزیون آر ټي سره په مرکه کې لاوروف وویل که ورباندې حمله وشوه نو دوی به یقینا ځواب ورکوي، خو دا یې وویل چې دی بله لار نه لري خو له نړیوال قوانین سره به سم ځواب ورکوي. نوموړي وویل روسي پوځیان پر روسي خاورې پراته دي او اوکراین ته نه دي وراوښتي. لاوروف زیاته کړه چې مسکو باور لري چې امریکا په اوکراین کې د حوادثو تر شا ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوې اونۍ لپاره د آسیایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې د جاپان پلازمینې ټوکیو ته رسېدلی دی. دی به په دې سفر کې جنوبي کوریا، مالیزیا یا ملیشیا او فلیپین ته هم ځي. سپینې ماڼۍ د اوباما سفر ته د ختیځ پر لوري د امریکا د بهرنیو چارو تګلارې د بیا متوازنولو یا منظمولو نوم ورکړی دی. دا د اوباما د ولسمشرۍ پر وخت دې سیمې ته د ده 5م سفر دی. په 1968 زیږیز کال کې د امریکایي ولسمشر لینډن جانسن وروسته دا لومړی ځل دی چې اوباما به د ولسمشر په توګه مالیزیا یا ملیشیا ته لاړ شي. یو لوړپوړی مصری پولیس له قاهرې سره نږدې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. بم د برید جنرال احمد زکی په گاډی کې ښودل شوی و. 14 نن د 6 اکتوبر ښار په نوم په یوه سیمه کې شوی ده چې له قاهرې 2.5 کیلومتره لرې پرته ده. په سکندریه ښار کې د وسلوالو پر پټنځي د چاپی پر وخت یو بل افسر لیفټیننټ احمد سعد په ډزو وژل شوی دی. په مصر کې د می په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. کارپوهان وایي د امن د خبرو اترو بنیاد باید په تشدد مبنی نه وي.
دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبر شو ځکه چې اوسو بمونه چوکونو خلک یې مړه کړل نو دا څه خو نورم نه اوچتېږي. بیا
په قبایلي سیمو کې که هر نظام وي د ولس په خوخه کاملي شي نو البا کار وکړي.
یو داسې نظام چې هغه اسانه سره عملي کړي شي او هغه د پاټه خلکو ته د قبولیت وړي.
پښتانه اوس د خپل وطن ذکر په شعرونو کې کوي. په سواد کې د یوې مشاعرې حال هم لرو.
اور د بمونو نامن نو چې سیلاب راغې په پښتون ما کې یو د باسا بل عذاب راغې.
پښتونخوا سیمه او افغانستان هم په پام کې لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه او د دینا مخکې خبرونه تاسو ټولې د مون په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورو. د طالبانو او د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټو د غړو سره د پاکستان د کورنو چارو وزیر دا مهال په اسلام آباد کې د غونډه کوي او دوی سره به ملاقات کوي. په دې اړه باندې احمد الله مونږ ته دا تفصیل راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو مشترکه اجلاس نن په اسلام آباد کې رابلل دي چې پکې به امن مذاکراتي عمل کې تر دې دمه شوی پرمختګ جایزه اخستی شي. د داخله وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د مشترکه اجلاس کې به طالبانو لخوا جنگبندۍ نه غزولو په اعلان غور کول شي او د راتلونکو لپاره به پکې کړنلارې ټاکل شي. یاد دي چې تحریک طالبان پاکستان د څلويخت ورځو جنگبندۍ ورستو د نه غزولو اعلان کړی وو او ویلی یو چې حکومت مذاکرات جاری ساتلو کې سنجیده نه دی. په جواب کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلی وو چې جنگبندۍ نه په غیر با مقصد مذاکرات مخ په وړاندې نشیتللې. دا د هم یاد وی چې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت د 150 څخه زیات غیر عسکري طالبان خوشی کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزونکو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. سیرون کی دا نظر لري چې 13 ورځ په پیښور او 400 کې تر سره شوی وسلوال بریدونو ته په کتو سره ښکاري چې د طالبانو د ډزبندۍ نه غزول اعلان عملی شو. کارپوهان وایي حکومت د مذاکراتو په سلسله کې طالبانو ته د یو فریق حیثیت ورکړی. آیا دویم فریق یعنی حکومت به هم د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ په دې حکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې پاکستاني وسلوالو طالبانو ویلي ډزبندي نه غځوي خو د امن لپاره به خبرې اترې جاري ساتي. پرون اول په چارسده کې او بیا په خبر سره نږدې په بډابېره کې په پولیسو بریدونه شوي چې پکې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي دي. پښتنه دا ده چې په دې حالاتو کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات څه ګټه لري او کنه. د دفاعي چارو سیړونکي لیفټنټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود په دې اړه وایي،
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پیس پروسیس پہلے بھی ایسے آگے جا رہا تھا.
نہ زمانہ دے خیال سے پدی لڑکے مذاکرات توڑان دے ہم سے گٹا کھڑے دا دا د زنی خلکو خوش فهمی وا چې د وسلوالو سره به د خبرو اترو د لارې امن راشي. د مذاکراتو په حق کې به وزیر داخله او د طالبانو مذاکراتي کمیټه د امید خبرې کولې، خو موږ ته معلومه وا چې دا سلسله به هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې ترګري ختمول نه غواړي. بیا د هغوی خپل منځ کې هم اختلافات او جګړې روانې دي، نو که فرض کا یو ډله روغه وکړي نو هم واضح نه ده چې نور ډلې به یې منی او کنه.
نوموړی زیاتوي تر دې دمه وسلوال د خبرو اترو په نوم خپلې ګټې ترلاسه کولو کې بریالي ښکاري، بلخوا مرکزی او صوبایي حکومتونه لا هم په خپل موقف ولاړ دي او وایي چې امن به یوازې د مذاکراتو د لارې راځي. د وسلوالو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو په اعلان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل،
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربن ضروری وي، نو د هغو اندېښنو د لری کولو حسب کو چې لمخه طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي.
خو سیړونکو وایي دا ممکنه نه ده چې د مذاکراتو د لارې نه بخوندونه یوازې حکومت لری کوي او وسلوال به د لړکې هیڅ کام نه پورته کوي. دا راز د دفاعي او سیمایزو چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وای، وسلوالو سره مذاکرات کول هغوی ته جایز مقام ورکول دي.
فرسکا یو دهشتګر ګروپ دی او هغه فرسکا یو سړی اغوا کی، خبردار نه ده چې تاسو به یو سړی زندگی بچ کې او هغه له 100 ملیون ډالر ورکه او لاس کا سره خوشی کې. دا کوم مسله نه ده، زندگی بچ کول دغه دی. خو آیا تا چې دغه وکړل تا نور خلک په خطر کې واچول؟ دا چې پاکستان کې دا څو غوړي چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبرې شو، ځکه چې اوسو بمونو چې نور خلک یې مړ کړل، نو دا څه نور مې وچې دی بیا او څنګه خو پرې دی؟ بیا چې خبرې کې نو څنګه خو پرې دی؟ خپل ځای کې ریاست خو خپل ځای به څه پرې دی.
په هیواد کې د مذاکرات مخالفین نیوکه کوي چې د سولې د خبرو اترو عمل کې وسلوالو ته د ریاست د برابر فریق حیثیت ورکړل شوی. پښتنه دا ده چې د وسلوالو لخوا په عملی توګه د ډزبندۍ ختمېدلو په لړ کې ترهګر بریدونه ترسره شو، نو د بل فریق یعنی حکومت او ریاست لخوا هم د کاروایی امکان شته او کسنګه. په دې حکله جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي،
میرا خیال میں وہ کریں گے، وہ انتظار نہیں کریں گے.
زما په خیال ریاست به خپل رد عمل لازمی ښکار کوي، انتظار به نه کوي او تاسو به وګورئ چې په دوه درې ورځو کې بعد څه ډول عملیات مخې ته راشي. د وسلوالو نه د دې بریدونو بدل اخیستل ډیر ضروری دي، که داسې ونه شي نو ریاست به لا نور کمزور ښکار شي. وسلوالو ته دا پیغام ورکول هم ډیر ضروری دي چې ډزبندي یو اړخیزه نه وي، که وسلوال بریدونه کیږي نو د وسلوالو خلاف به کاروایی هم کیږي.
نوموړی زیاتوي وړاندې هم وسلوال د هوایي ځواکونو د عملیاتو لوجې خبرو اترو ته تیار شوی وو او اوس هم حکومت ته پکار دي چې ټول ولس په دې خبر کړي چې دوی د امن مذاکراتو لپاره مخلص دي، خو وسلوال د دې عمل خلاف ورزي کوي. نو ریاست مجبور دی چې د دوی پر ضد کاروایی وکړي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې په راپورت کې مو اوریدل چې پرون په 400 په فاروق اعظم چوک کې چې کومه بمی چاودنه شوې وه، نو نن د 400 ځلې ټول دکاندارانو د پرونی بمی چاودنې په ترڅ کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی او حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته تحفظ ورکړي، اغیزمن شوي دکاندارانو ته د معاوضه هم ورکړي او د امن په نوم د غیر سنجیده مذاکراتو په ځای د امن لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حکله د شبیر احمد جان دی رپورټ ته غوږیږو.
دا خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې د بیلابیل تاجرانو او دکاندارانو تنظیمونو نن نه درې ورځې ویر اعلان کړی دی. دغه دکاندارانو او تاجرانو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ترې تحفظ او معاوضه دواړه ورکړي. دا 400 ضلع د تاجرانو تنظیم جنرال سیکرټري او د قومي وطن پارټۍ ځای مشر حمید خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي،
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا عناصر چې کوم دا پروګرام روان دی پښتونخوا کې د دې پوري تدارکو کې او دا کوم چې د امن حواله سره مذاکراتو پدی باندې زمونږ مشران خکارا موقف ہو چې دا مذاکرات دا اسې ډراما دی شروع کړی دا خو نشي کامیاب دی او مونږ هم د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا پوری تور دی دا ډرامې بند کی د پښتونخوا کې چې نور دا وینه تویدل بند شي
دا چرسدی ضلع د تاجرانو تنظیم صدر جان زیب زرګر وایي چې چرسدی اولس امن خوخه دی دوی امن غواړي او دین علاوه حکومت ته اغیزمن شوی دکاندارانو ته معاوضه هم ورکړي
مونږ نن چې کوم ارتال کړی وو دا ارتال نو دا مونږ سوق کړی وو د دماکی په دغه باندې مونږ تاجر برادری او عوام پکې خراب شوی مونږ دهشتګردي نه غواړو چې مونږ دا کم تاجر برادری چې متاثر شوی دا د دې لپاره د حکومت نه معاوضه غواړو
هم په دغه هړتال کې برخه اخیستونکي یو بل ګډونوال فیاض وایي چې حکومتي چارواکي د هر سنه خبر دي چې دا چودنې او بدمنې سوق کوي
په ایمان چې پښتون دغه تدل تبل دا لو بټو خره حکومت په خپل هم دننه دننه په دې باندې پیری چې دا سوق دا کوي او خاص کر لکه زه د جماعت اسلامي او تحریک انصاف د حکومت ته مشران لیډرانو نه دا مطالبه کوم پته پته لګي او خو په ایمان دا خپل کم اخلاقار چیری کارکونان چې چیری نو دی په ظلم او په جبر باندې د دین په جامه کې په ایمان ختري او طالب دی او پلان کوي او ډنګري دی لري سره با خبر نه لري
ولې د دوی د غښتنو په خلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت ویان شاه فرمان سره تماس ونیول نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبره تر ونه شوې یاد دی چې پرون د چرسدې ضلع فاروق اعظم چوک سره نږدې په نوخار روډ باندې د پولیس په ګاډي باندې سهار خوشه 8 بجې کې بمی چودنه شو وه چې پکې د چرسدې ضلع هسپتال مشر وینا تر مخه د اتو پولیس والو په شمول څلور دوه شو پورې کسان پکې ژوبل شي او یو پولیس والا وژل شي وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی د قبایلی سیمو په اړه باندې یو سیډنی د ادارا چې په اسلام آباد کې میشته د خپل یو تحقیقاتي رپورت کې وایي چې د فاټا ولس لا په کار دي چې د غلطه کې د قانون د نوي حکومتي نظام غوښتنه دوی کوي او دوی د اف سی آر د قانون نه تنګ دي په دې اړه باندې د اسلام آباد نه احمد الله دا تفصیل راکړي
د فاټا په حق لاخ پور شوی یو تحقیقاتي رپورت کې ویل شوی دی چې د فاټا زیاتره مسلو د حل او د سیمې محروميان ختمولو لپاره د قبایلی علاقو پورې په فوري توګه بلدیاتي نظام وغځولې شي. تیر مازیګر د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر خپل یو تحقیقاتي رپورت وړاندې کړو چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی ولس د پخوارا هسې روان اف سی آر قانون د سیمې لپاره غیر موضوع ګرځولې دی او غوښتنه یې کړې ده چې خود مختار جمهوري او ذمہ دار لوکل سیستم دی تر فاټا وغځولې شي. په رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلی ولس یونین کونسل تحصیل کونسل او په ایجنسی کونسل مشتمل لوکل ګورنمنت سیستم د خپل سیمو لپاره غوره غني او د قبایلی ولس او سیاسي غړو دا خیال دی کده خیبر پښتونخوا بلدیاتي نظام په فاټا کې په خه طریقه نافذ کړي شو نو خه نتایج به رابرسېره شي. د یاد شوی ادارې مشر ډاکټر اشرف علي د تحقیقي رپورت په حق لا مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقو کې د مقامی حکومتونو قیام چیرې دا څومره ضروری دی او دا په ملک کې د امن په لور باندې څومره ګټور ګام کې دي. مخکې چې مقامی حکومتونو زموږ تجربه شوی دي هغه کې کمی کمی مسلې وي کمی کمی شخړې وي چې موږ ورسره مخ شو. نننې زموږ چې کوم تحقیقي ریسرچ موږ کړی دی دا د خبرې یو کوشش و چې هغه موږ بیا ریپیټ نکو. د دې وجنه حکومت ته په دې کې موږ یو داسې ماډل ورکړی دی چې تاسو دغه ماډل فالو کړئ او هغه کمی هغه کمزوري هغه مسلې هغه لانجې چې کمی په هغه کې راغلي وي چې هغه بیا رانشي یو داسې نظام چې هغه آسان سره عملی کړی شي او هغه د پاتې خلکو ته د قبولیت وړي.
د دستوري مشر میلما او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر در بلوچ نه چکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د ملک نورو برخو کې خود بلدیاتی ټاکنو لپاره اقدامات روان دي. آیا په فاټا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره څه غور روان دي او کله پوری ممکن ده چې دا ټاکنې به وشي؟
منه خپل تیاری کی ہے کیبینټ کے سامنے یہ مسئلہ لے جاؤں گا.
خپل تیاری کړی دا د کابینه په وړاندې با دا مسلک دما چې د نور ملک په شان په فاټا کې دي هم بلدیاتی انتخابات وکړي شي او چې هغه کوم نیټه خوخه کړه په هغه به انتخابات وکړو او زما به دا کوشش وي چې زر تر زره په فاټا کې بلدیاتی انتخابات وکړو چې د فاټا ولس ته هم لکه د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان دې نظام نه فایده ورسی.
خبریال او قبایلي چارو نظر لرونکي حسن خان وایي که حکومت غواړي چې فاټا مسلې حل کړي نو ولس دې ورله با اختیار کړي او ولس با اختیار صرف د بلدیاتی نظام د لارې کېدای شي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې قبایلی ولس د پولیټیکل انتظامیه په مالی اختیاراتو سخت تنقید کړی دی او حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې ترقیاتی او کلیز ترقیاتی فنډونه دې د پولیټیکل انتظامیه په ذریعه نه بلکې منتخب د پارلمان غړو په ذریعه خرچ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د احمد الله د دې رپورټ نه پرستا سپام یو بلې موضوع ته راګرځو. په کراچۍ کې په خبریال حامد میر د قاتلانه حمله روشتو د دغه ټلویزیون چې تعلق دی ور سره جیو ټلویزیون په هغه کې په بازي خبرونو او د حامد میر د رور لخوا په آی اس آی د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې باندې تور لګول شو. دغه نه پس دغه هیواد د دفاع وزارت پیمرات یو درخواست ورکړی چې باید د جیو ټی وی لایسنس دې بند کړی شي او نشریات دې ولا معطل کړی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر راغی.
اسلام آباد کې د دفاع وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د نیجی ټلویزیون جیو پر ضد په پیمرا کې درخواست جمع کړې ده چې پکې ورته ویلې دي د آرډیننس کال 2002 د سیکشن 2 او 5 تر لاندې دي د جیو ټی وی په لایسنس منسوخ کولو دا چینل بند کړی شي او د دې د انتظامی پر ضد مقدمه درج کړی شي، ځکه چې په صحافي حمید میر د حمله وروسته دغه چینل په دفاعي ادارې بې بنیاده تورونه لګولې دي او د ایسای او د دې ادارې د مشر پر ضد یې منفی پروپاګاندا خور کړې ده چې لکبلې د ریاستي ادارې تشخص ته زیان رسیدلې دي. کله چې مشال ریډیو د حکومت لخوا د پرایویټ ټی وی پر ضد د دې درخواست جمع کولو او په حامد میر د حمله وروسته د صورتحال په اړه اسلام آباد کې د خبریال هارون رشید نو پوښتل، نو هغه وې
اصل مسله د پاکستانی میډیا دا د چاغي هغه کوډ اف کنډکټ شته دی، هغه هغه بیلنس رپورټینګ اصول چته دی، هغه چې کم چینل چلای هغه ټول مالکان چلای، اصل پکې چې کم پېښور ایډیټران دی هغه پکې نشته. خبره لاړه پیمرا ته چې دا چینل لایسنس منسوخ کړي، نو زبا دا یم چې دا خو د حکومت او د میډیا دواړو یو قسمه ناکامي ده، یو کوالټي باندې خبره نه کیږي، خبره نور روانې دي. نو ماته نه ښکاري چې پیمرا وبم ته دې باندې زر عمل به وکړي، ولی پیمرا په خپل هم ډېر مسائل لري، هغه خپل چیرمن اوس نشته او په هغه غیر موجودګۍ کې بورډ د دوی مکمل نه دی، نو دوی څنګه به یو چینل خلاف کاروایی به وکړي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکونکو ادارې سیویک اکشن د مشر عدنان رحمت نه پدی بابلو پختل، نو هغه اوی چې په حمید میر د حمله وروسته حالات ډیر کړکېچن شوی دی. نو موړی زیاته کړه،
یہ مستقبل قریب جو ہے یہ بہت خطرناک ہے.
نږدې راتلونکي د میډیا کارکونکو او صحافیانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه چې د دې پیښې نه وړاندې په صحافیانو باندې حمله کېدلې او اوس چې په حمید میر حمله وشوه نو د دې مطلب دا دی چې یو صحافي هم محفوظ نه دی. اصل خبره دا ده چې اوس د دې پیښې وروسته د صحافیانو د حفاظت نه توجه ختم شوه او ټوله توجه د غټو ادارو ترمنځ جنگ اړخته واړولې شوه. نو زه فکر کوم چې راتلونکي میاشتې میډیا کې کارکونکو لپاره ډیرې سختې دي او هغوی ته چې د وړاندې نه کومې خطرې وي هغه اوس زیاتې شوې دي.
خطرات تھے وہ اب بڑھ چکے ہیں.
د ذکر ولد چې د تیر خالی په مازیګر کراچۍ کې په حمید میر حمله وشوا، د کومې رستو چې دغه ټی وی په دفاعي ادارې تورونه ولګول چې په دې حمله کې دوی ککړ دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په حامد میر د قاتلانه برید نه پس په ایسای تور لګور د ذمہوار صحافت په زمره کې ناراضي. خدا هم دا چې دغه ادارې تر زکه ګوتنیول کیږي چې ځینې کارکونکو یې په خوا او اوس هم په غیر قانوني او مشکوکا سرگرمیانو کې ملوث دي. د دغه مقالې نورې مهمې برخې د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانا اکسپرس ټریبیون کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو تلت مسعود د لفظونو د جنگ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په خبريال حامد میر قاتلانه برید یو ډېر لوی غمیزه او په ملک دننه د قوتونو لخوا د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو یو حسده. خو دې سره سره دا هم د فکر وړ خبره ده چې په حامد میر د قاتلانه برید نه پس د هغه کورنۍ او جیو ټلویزیون سمدستي د پاکستان د پوز استخباراتي اداره سای په دې برید کې تورن کړه. تلت مسعود چې پخوانی پوځي جرنیل هم دی مخکلي کی چې کس هم حامد میر مخکې خبره کړې و چې د تا د یادې استخباراتي ادارې لخوا دړکی ورکل شوی وي. خو د دې دا مطلب نه دی چې بغیر د ثبوت نه دې نتیجې ته رسیدل چې ګوندې دا برید به هم یادې ادارې کړې وي. د ذمہوار صحافت په زمره کې ناراضي مقاله دیتوی چې د دې برید نه لګمو د مخ کې د پوز او د سیاسي حکومت ترمنځ د لفظونو د جنگ لوجي راوچت شوی دوړې لګیناستوي. خو اوس بیا هغه ماحول جوړ شو او د پوز او جیو ټلویزیون ترمنځ د لفظونو د جګړې یو بل سنگر کولاو شو. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خبری ادارو ترمنځ رقابتونه هم ډیر پډاګه شول. د دغې دښمنه وجه کاروباري رقابت هم کېدی شي. خلګه مدمخ کې د ایکسپریس نیوز ټلویزیون په خبريال رزارومي تر سره شوی هغه قاتلانه برید چې پکې د هغه ډرایور ووجل شو د دغه هواد د خبری ادارو هم دغه مزاج وو لکه څنګه چې په حامد میر د برید نه پسته. د لیکوال تلت مسعود په خبره دا هم یو حقیقت ته چې د ایسای ځینې کارکونکو په غیر قانوني او مشکوک سرگرمیانو کې مخکې هم ملوثو او اوس به هم کې دیشي چې دغه عملی جاری ساتلې وي. خوس پکار دادا چې یاد اداره هم په خپلو پېښورانه صلاحیتونو کې اصلاحات وکړي او یوازې د دغه هیواد په دفاع خپل توجه مرکز کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورغو خیبر قبایلی سیمه ته. د دغه سیمې ولس شکایت کوي چې په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته د یو لوی روختون تعمیراتي کار په وخت مکمل نه کړی شو. دوی وایي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې په 2014 کال کې به دغه کار مکمل شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د جرمنی په مالی مرسته په لوړګي کې د کټګری ای روختون تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وای چې چارواکو ورته ویلي وو چې د دغه روختون تعمیراتي کار به په 2014 کال کې د جون په میاشت کې سرته ورسی خو تر اوسه یې مکمل نه کړ او تعمیراتي کار پرې سست روان دی. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر قدر میر پرې دی مشال ریډیو ته وای
دا مزلی والے دغه سپټال نه ویلی وو چې په جون 2013 کې به جوړ شي او شلشل وارن دا خبره وکړي و سپټال جوړ نشو او په دغه سپټال کې مونږ په ایمرجنسي کې او یواستن کدار خپل ویل ورو ارته ویل ورو او دا مونږ ته کم بورډر نه ملوي کې چې ویل وی وي اخدا په خبر نه چې درمه یاب شاګې کوم نشي د الوده بلغه چی یاب شاګې کوم نشي یا په دې مجد کوم نشي یا په غورو نه بیرته راستنی کو
او د خیبر سیمې او بلتن عزیز لا وای چې دوی داسې روغتونونو ته ډېر اړتیا لري.
کدا سپټال جوړ شي موږ ته عوامو لپاره ډېر زیاته فائدہ راورسي او ډېر تکلیف به راته کم شي.
په خیبر جنسی کې د جرمني په مالی مرسته د کټګری ای روغتون په وخت نه تیارېدو په حق له مشکله د یاد سیمینه د کمی سملی غړي شاجګول پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کله نن کوتل سپټال دې جون 31 جون ته به کمپلیټ کیږي ان شاء الله او التا با سټاف فزیاتیږي او سره التا پاغه باندې کار شروع شو. ډاکټرانو لپاره د هاستل لپاره په بنګو باندې د رسمه کم نیو شو او خرڅم پکې ترتل نو ما خپل ایډیټ کې د ډاکټرانو لپاره او د نرسانو لپاره
یا د دوی چې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته کټګری ای روغتون جوړیږي او د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای چې دغه روغتون جوړ شي نو د پیښور د لوی روغتونونو په شان به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او د صحت یو شمېر ستونزې به هوارې شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو توگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنی میں وجہ کی دن کی دی پامیر ساحل لوردو چی دی سیمی او نڑائی دا تازہ حالاتو لنڈی درات بیان کی
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن په اسلام آباد کې د طالبانو او د حکومت د استادو له کمیټو سره ګوري. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وای په نننۍ غونډه کې به د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو تر پریکړې وروسته پر لارو چارو خبرې کیږي. په چارسده کې دکاندارانو د بروډۍ پرونی بمی چاودنې په غبرګون له ننه د درو ورځو ویر اعلان کړی دی. د چارسدې د سوداګرانو ټولنې مشر جانزیب زرګر نن مشال راډیو ته وویل دوی نننۍ کاربندیز هم د ویر لپاره کړی و. د پاکستان د دفاع وزارت د شخصي ټلویزیون جیو پر ضد د هیواد د برقي رسنیو د انتظام ادارې په امرا ته یو لیک استولې دی چې پکې ویل شوی دی چې دا ټلویزیون دی وتړل شي. د دفاع وزارت تیر ورځ په امرا ته په استولې لیک کې ویل دي چې جیو د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې د دې چینل پر خبریالې په حمله کې لاس لري. په پیښور کې له کورمې او ورغزو بېکوره شوي خلک وایي دوی تر ورځو ورځو د خوړو ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي خو بیا یې هم نشي ترلاسه کولی. نن له مشال راډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې په حاجي کیمپ کې دوی هره میاشت د خوړو ترلاسه کولو لپاره سخت مشکلات ګالي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا د دریم ځل لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو قسمي نتیجې اعلان کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون بیګا ویلي ول چې د انتخاباتو پایلې به بشپړې لومړنۍ پایلې به د شنبه په ورځ اعلانوي. اوکراین حکومت وایي په رسمي ډول د عیسویانو اختر ایسټر اوربند پای ته رسولی دی او د هیواد په ختیځ کې د روسي پلاو یاغیانو پر ضد تازه پوځي عملیاتو پیلولو لپاره تیاری نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي که د روسي وګړو ته ګټو ته ګواښ ورسېد نو همهسې ځواب به ورکوي لکه په 2008 زیږیز کال کې چې په جنوبي اوسیتیا کې ورکړی او بیا په جارجیا کې جنګ پیل شوی و. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوې اونۍ لپاره د آسیایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې د جاپان پلازمینې ټوکیو ته رسېدلی دی.
پامیر ساحلو چې د خبرونو لنډې درته بیانولو اوس ورزو د پاکستان نه خبرېدونکي د ځینو اخباراتو ځینو اداریو ته په زموږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې را دې جوړ د وکړو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او غوړ ملکي ترهګرۍ په نوې لړۍ قابو موندلو کوششونه روان دي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف له اړخه طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ کمه خبره وشوه نو که وکتل شي حقیقت د بیانونو سره سمون نه خوري ځکه چې طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي او د دې اعتراف د سارسي کمیټې یو مهم غړي هم کړی دی. ادارې زیاتوي حکومت او طالبان ترمنځ د قیدیانو په پریښولو اختلاف یو داسې مسله ده چې که هغه حکومت حل کول غواړي نو شاید ممکنه نشي ځکه چې حکومت عدالت او پارلمان ته جواب دی. ادارې په وینا طالبانو لا د مذاکراتو دروازې بندولو رسمي اعلان نه دی کړی او نه طالبانو مشورولې له اړخه سرکاري اهلکاران په نښه کولو څه خبره مخې ته راغلې ده خو که وکتل شي نو پولیس اهلکارانو په نښه کولو پیښې شروع شوې دي. ادارې وایي د دې وروستو پیښو ذمېواري لا چا نه ده اخیستې نو اوس دا یو امید پاتې دی چې د مذاکراتو عمل یو ځل بیا شروع شي. ادارې لیکي په زید دی چې د عملي اقداماتو په ذریعه کام ته باور ورکړی شوی وي. حکومت د مثبت اشارو او د پرمختګ خبرې کوي. ادارې اخیره کې لیکي که حکومت مذاکراتو کې سنجیده وي او که خیبر پختونخوا حکومت اتفاق لري نو د ځل مذاکراتي عمل لپاره دی د خیبر پختونخوا گورنر او د وزیر اعلی کومک ترلاسه کړی شي نو کېدای شي چې داسې په صورتحال کې د بهتری سره گنجایش روزي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سینټ انساني حقوقو کمیټې یوټیوب باندې پابندی او چتولو په اړه یو متفقہ قرارداد منظور کړی دی چې په هغه کې حکومت ته تجویز ورکړی شوی دی چې یوټیوب باندې پابندی څه فائدہ نه لري. ادارې مخکې کې یوټیوب د معلوماتو خزانه ده چې صرف په یو کلیک خلک سیاسي، عوامي او علمی معلوماتو ته په اسانه ورسی خو صرف د بد احتیاطۍ له وجې داسې مواد په دې جاری شو چې د یوټیوب پوره سرویس په پاکستان کې بند شو. ادارې لیکي اوس چې د سینټ کمیټې یو قرارداد په ذریعه یوټیوب بیا شروع کولو کومه مطالبه کړې ده باید چې په هغې عمل درآمد وشي او دا روایت اوس بدلېدل پکار دی چې کم قرارداد منظور شي چې په هغې عمل درآمد هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د سیمې حالاتو ته نړیوالو مطبوعاتو چې کومه کتنه کړې ده په دغه برخه کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې په خپله یوه لیکنه کې پر پیژندل شوي پاکستانی خبریال حامد میرشوی وسلوال برید ته په کتنې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا برطانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د جنګي الوتکو ضد میزایلونو ورکولو د احتمال په اړه ولیکنه خبره کړي. د دواړو مقالو غټکی هارون باچا دروري.
د خبريالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست لخوا په خبره شوې لیکنه کې ویل شوی چې د ادارې د 13 اونۍ د پایش په ورځ د پاکستان د یو شخصي تلویزیون جیو پر نومیالي خبريال حامد میر د وسلوال برید او پرغه راتلونکو عکس العملونو ته په کتنه صرف کړي. په لیکنه کې په تیرو نږدې وختونو کې پر یو شمېر نورو پاکستاني خبريالانو د شویو حملو یادونه هم شوې ده. په دوکې د 13 مارچ میاشتې پر اتیشتمه د اکسپرس خبری ادارې د خبریالو پیژندل شوی څېړنکار رضا رومی پر موټر د وسلوال برید تر هغې مخکې د جنورۍ په 18مه هم د یادې ادارې پر یوه ګاډي د برید چې په ترڅ کې د ادارې درې تنه کارکوونکي ژوبل او یو کیمرامین ووژل شو ذکر شوی دی. په لیکنه کې همداراز ویل شوی چې هم د اکسپرس مطبوعاتي ادارې د سیمه ییز دفتر د یوه مشر کور هم د وسلوالو تر برید لاندې راغلو. لیکنه کاږي کله چې د یادې ادارې مشرانو 13 مارچ میاشت د پاکستان له وزیر اعظم او د په حکومت کې د اطلاعاتو له وزیر سره ولیدل نو داسې وانګیرل چې د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په معاملې کې له ستونزو سره مخامخ دی او دا چې د دې مسلې د حل لپاره به جدي اقدام وکړي. د خبريالانو د حکومت ادارې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې اواز پر خبريالانو د بریدونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنونو پر جوړېدو اکتفا ونه کړي بلکې ترڅنګ د یې په دغو حملو کې ککړو عناصرو ته د سزا ورکولو یو مؤثر میکانیزم هم رامنځته کړي. بلخوا د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې خلک فکر کوي چې د دې هیواد حکومت به سعودي عرب ته د جنگي الوتکو او ټانکونو ضد میزایل ورکړي. لیکنه زیاتوي د میزایل به د شام په جګړه کې بوختو سلفي اغیانو ته ورسول شي چې د بشر الاسد رژیم د راپرځولو لپاره کار ترې واخلي. په عین حال کې امریکا د دې لپاره چې فکر نه کوي په شام کې د حکومت بدلیدل به یې په ګټه وي شامي اغیانو ته به له لیبیا څخه د وسلې لیږدول وتروي. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال نجم سیټي په حواله ویل شوی د سعودي عرب په څیر د بحرین حکومت هم غواړي په پاکستان کې د پانګې چونې په ترڅ کې له دغه هیواده د خپل پوځ لپاره مرستې ترلاسه کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان د ترسره شو ټاکنو په اړه یو راپور وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو د رسنو کمیشن یو شمیر کورنۍ رسنۍ د دې عمل نغدي جرم کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې لوځ شو اصول څخه سرغړونه کړې ده. د دې کمیشن رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشتې ته وویل د رسنو د انتخاباتو پر مهال تنظیم شوی لایحه سره سم عمل نه دی کړی. نور تفصیل خان محمد سیند راکړي.
یوه راډیو او دیارلس خصوصي ټلویزیونونه چې د انتخاباتو په پروسه کې د رسنیو د تنظیم شوی لایحې سره سم عمل نه دی کړی او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په مرحله کې هم د انتخاباتو په اړه خبرونې کړې دي نغدي جریمه شوې. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا رسنۍ د انتخاباتو قانون د یو شپیتمې مادې له مخې د نغدو پیسو په ورکړه مکلفې شوې دي. د دې کمیسیون مشر فریدې نیکزاد وویل ځینو رسنیو د خپلو سرغړونو دلایل وړاندې کړي دي.
به تعداد 14 رسانه اختاریه گرفته بودند، 13 تلویزیون و یک رادیو.
14 رسنیو د وی رادیو او دیالسو تلویزیونونو په شمول اختاریه لیدلې و. ځینو یې وضاحت ورکړ چې په کوم دلیل تنظیم سوی پروګرام په متوازن ډول پر مخ نه دی وړي، خو له دې سره سره بیا هم ولیدل سول چې دا سرغړونې پراخي او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په وخت کې تکرار شوی.
دراه فردا، ارزو، آینا، افغان، دعوت، سبا، مهر، شمشاد، نورین، نور، هواد، نگاو، ژوندون تلویزیونونه او د نوا رادیو هغه خصوصي رسنۍ دي چې د جریمې په ورکړه مکلف شوی دي. مرمن نگزاد وویل یاد رسنۍ له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 15,000 پورې جریمه شوی دي. د دې هم وویل ځینې رسنۍ چې د انتخاباتو په پروسه کې په مسلکي توګه خبرونه کړي د ستایلو وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له انتخاباتو څخه د مخه یوه لایحه تنظیم کړې وه چې په اساس به یې د رسنیو فعالیتونه څاري. په همدې حال کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع د ځینو ټولنو چارواکي وایي ممکن ځینو رسنیو د انتخاباتو پر مهال سرغړونې کړې وي، خو د رسنیو کمیسیون تر ډېره ځایه د جریمه کولو عوامل واضح کړي نه دي. د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته داسې وویل:
زما په نظر تر ټولو مهمه دا وه چې اول خو دوی که هر کله تېروتنه کېږي دوی په وخت وخت له رسنیو سره شریکه کړې وي چې دا کار نه دی شوی. دوهمه خبره په دې کې مهمه دا وه چې د دوی کوم دغه چې لرل هغه په مستدل ډول باندې له ثبوت سره یوالې رسنۍ په دې قانع کې چې رشته ده ورته سرغړونه شوې ده، یعنې دا هر څه باید روښانه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د انتخاباتي مبارزو او د انتخاباتو د پروسې د سار په مقصد جوړ او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا کمیسیون په داسې حال کې یو شمېر کورنۍ رسنۍ جریمه کوي چې سموده مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ځینې رسنۍ تورنې کړې وي چې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه خپرونې کوي. خو په افغانستان کې خصوصي رسنیو دا انتقادونه رد کړي او وایي چې په خپلو خپرونو کې د ژورنالیزم اصول او د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون لخوا جوړه شوې لایحه په پام کې نیولې ده.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونې
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنت دا پاسا دو بجی
د مشال تر رنا لانده
پا دونی می بجی
روخانا مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پا سلور نیمی بجی
اوردونکو د کابل اردو پکتیکا ته د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یو کال په موده کې یې د نږدې څلور میلیونه ډالرو په ارزښت یولسو ښوونځو ته نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې زده کوونکو او ښوونکو ته د ښوونیزو اسانتیاوو او مناسب چاپیریال برابرول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې دي او همدې موخو ته په کتو یې د تېر یو کال په موده کې په مرکز خرنه او ولسوالیو کې د کرنې د انسټیټیوټ په ګډون لسو نورو ښوونځیو ته هم نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د پکتیکا پوهنې رئیس کوچی زازی وایي
تقریبا د څلور میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په بېلابېلو برخو کې د ښوونځیو تعمیرونه، صحي پاکې اوبه، تشنابونه او ځینې احاطې شامل وي چې دمګړې د ځینو کار روان ده او ځینې سرته رسیدلي.
د کوچي زازي په خبره په خوا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونځیو د نویو ودانیو جوړول د بېلابېلو لورو څخه د ستونزو سره مخامخ ول، خو اوس د سیمې د علماو او قومي مخورو په مرسته یا د ستونزې حل کړي دي.
اوس په پکتیکا کې ټول خلک د معارف سره که علما کرام دي، کاغذ سپینګیری دي، کاغذ ځوانان دي، کاغذ مدني ټولنې دي او کاغذ دی والدینو شورا دی پورا پورا همکار دی دی معرف دی پراختیا او پرمختیا لپاره نستړی کیدونکو هلی ځلې کړي.
د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست د انجینری ډپارټمنټ مشر انجینر وویل چې دا پروژه د مرکز خرنې سربیره اورګون، یوسف خیلو، یحیی خیلو، ورممی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پلي شوې دي. په پکتیکا کې د سواد مدني بنسټ مشر محمد الله حمتیار سره لدې چې په یاد ولایت کې د نوي ودانیو جوړول یو غوره ګام بولي، د پوهنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د پوهنې د وړیدا او پرمختیا لپاره د پاملرنه لا زیاته کړي.
بیا هم یو شمېر ښوونځي شته چې هغوی ودانۍ نه لري. مونږ د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرو ترڅو پکتیکا والو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي ترڅو د دوی د سواد کچه لوړه شي.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په خوای د پوهنې بهیر ته پوره پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ډان په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان حکومت له وسوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو کې د غیډلې ته نور وخت ورکړي چې خپل قوت راغون کړي او د ریاست د حال دی چې په دوو هفتو کې په دوو وتلو خبریالانو قاتلانه حمله کیږي او ملزمان نه معلومیږي. د دغه مقالې نور غټ کې له ګلیاز نور
ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې په ترهګریز بریدونو کې د معصومه خلکو په وژنه و سوک ویر نه کوي. په دغه بریدونو کې د ځپلو خلکو یوازې شمیرې یادېږي او یوازې د اشرفیه خلکو حفاظت کیږي، د نور چا سوک فکر نه کوي. د لیکوال په وینا د اسلام آباد په میوه مارکیټ کې د دیشتو مزدورانو د وژنې وروسته حکومت د طالبانو بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړو. رسنو ته وویل شول چې دغه غیر عسکري بندیانو پښتنه دا ده چې بیا ولې دغه کسان نیول شوي ول، ولې عدالت ته نو وړاندې کړل شوي، خو د دې هیڅ جواب نشته. تریکې طالبان پاکستان په دې هم مطمئن نه دي. دغه ډله غواړي چې 800 نور بندیان خوشي کړل شي. طالبانو په دې لړ کې د ډزمندې نیټې غزولو نه انکار کړی او ژمنه کړې چې نور بدون به کوي. ورسپانې کې دا خبره د پام وړ نه ده چې طالبانو سره د خبرو اترو ماتل کېدو یو ورځ وروسته په پیښور کې د فوج په غزمی بریټ کې یو سرتیری وژل شو. حقیقت دا دی چې طالبانو چاري هم د ډزبندې پاسداري نو کړي. حکومت د ډیر زیات زغم نه کار اخستی چې تشدد یې برداشت کړي چې هر څه وشي خو د طاقت استعمال به ونکړي. ورسپانې کې چې حکومت به اورپکو ته نوري څومره موقع ورکوي او د حکومت خپلواک په توندۍ سره په خکته روان دي. لیکوال زیاتوي چې حکومت اوس هم تمې لري چې خبرو تورو کې به پرمختګ وشي، خو د تحریک طالبان پاکستان په خپل منځي خونړۍ شخړو کې ډیر زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم دغه جګړه ودرېدلې ده، خو دغه ډلې ویشلې ده. ورسپانې کې دا څرګنده ده چې مولا فضل الله له پولې هغړې ده د طالبانو مشري کوي، خو تقسیم شوی ډلې بیا رغونډولو کې ناکامه دي. لیکوال لیکي چې همدا وخت دی چې د ترهګریز ډلو خلاف عملیات وکړل شي، خو خبرو تورو فضل الله ته نور وخت ورکړي چې بیا خپل قوت راغون کړي. دا طالبانو کامیابی وا چې حکومت یې په خبرو تورو کې مصروفه ساتلې وه او دغه ډلې په خپل شرایطو د خبرو تورو ایجنډا مخ په وړاندې بوتللې ده. ورسمان لیکي کې یو خوا د حکومت عملداري چلن شوی، نو بلخوا په دوه اونو کې په دوه سینیئر خبریالانو رضا رومي او حامد میر قاتلانه حمله شوی. دغه دوه حمله د پاکستان په دوه لوی ښارونو لاهور او کراچي کې شوی، خو په دې اړه ډېر لږ امید ساتل پکار دي چې په دغه بریدونو کې ککړو کسانو خلاف به کاروایی وشي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدم کوم مشال ریډیو ته وکی د مومندو قبایلی سیمې په پندیالای امبار او پرانګار کې لږ زیات په 1200 کړه ځمکه باندې پیاس کرل شوی. پیاس د جمی په سر کرل شوی او د جون په ورځو کې وستل کیږي. کروندګر وای چې هغه یې زئی منډیانو و اسلام آباد سبزی منډه ته وړي چې ډېر په ګرانه به خرڅیږي. زمو خبريال شانواز ترګزی پندیالای ته ورغلې او د کروندګرو په دې خوشحالۍ کې شریک شوی او دا راپورټ برابر کړی.
زای کروندګر هم وای چې هغه کله مارکیټ یا د سبزی منډیانو ته پیاز یو سی، نو د نورو سیمو د پیازونه زر او ګران خرڅيږي. دا پندیالي سیمو سیدون کې ممتاز خان یو کروندګر دی او هغه وای
او نور فصل کری او کنه خود پیاز او نظمون تلک پیدا وارم لري، بلدار خلک خوخم لري او آمدن هم دي لري کنه. کروي په جنوري کې او باسي چې کم دی جټ په میاشت کې نه شپګه مکی به دا مونږ باسو سوداګر به ګرځي ساته پټي خرڅ کو چا او کنه ورو کې واچ او کنه منډیان ته څوک پخپل وړي.
سرور خان هم د لوی وسیدون کې دی هغه نمو پختل چې تاسو پیاز کوم کوم منډیانو ته وړي
او موږ به اسلام آباد منډی کې خرڅول خپو چت ریټ نو کوم لري ګاډه ما خرڅو په 5500 روپۍ بورای هغه به کافی پیسې جوړې کین. بلته تاسو موږ دې خلکو خنو سمد نه شته بس یو کال بل دغه پیسې پراتین مې چې پیسې دې به دانه کړو بیا دې می ټماټر کړو.
جاوید خان وای چې هغه د 25 کلون راهسه په بارانیزم کو کروندې کوي، خو وای سبق نه دی وایلې.
سبق موږ ویلې نو شو دا وای دې وای دې 25 پوری وای بیا یار اوسړی خپزی باندې شو لا اوسړی په وای چې د بار نو سره پیسې راځي تنخواه من خاوتای تا وره د مخوربان خلک دې پیسې نو موږ په زمونو ته سبق وای نو پیسې خودم راګړه کوي خپل د خور یو لاس لاس او شل شل کسه کور دی.
توکل خان مشال ریډو ته وویل چې د هغوی سیمې پندالې ته د پیښور او 400 هم بیوپاریان یا سوداګر راځي او د هغوی نه خپ ګرانه به پیاز اخلي.
موږ دلته زمیدار خطیزه د پیاز خلک کری خو دلته د بجلی نشوال داسه ګنټه بجلی او 15 ګنټې نه بیا راشي ګنټې به 15 ګنټې نه د غلاتم د ټوله شپه ور شوګر دی مدار بس په مړو ناس دی بس بجلی تماشا کوي دا بجلی به کله راځي.
دا زراعت د محکمې پوینا چې پندالی کې لږ زیات 300 انبار کې 300 او په پلان غر کې 500 کړو پورې زمکه باندې پیاز کرل شي او وی ویل چې د محمود جنسې زمکه غریزي او چي دي نو پیاز تر د یو کال مودې پورې نه خرابيږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسې.
اوریدم کو د محمود قبایلی سیمې کاروندګرو د یو لس خود پیاز لوجه خوشاله دي، خو د کورمه او د ورغزو قبایلی سیمینا به کور شوی خلک خپه دي. دوی خپه بدی دي چې په پیښور کې د راشن ویشلو په وخت دوی سره بدروی ساتل کیږي. متاثرین دا هم وایي چې خوراکي توکي ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځ ورځ انتظار کوي. دوی غوښتنه کوي چې د راشن ویشلو عمله دي د دوی خیال وساتي. نور حال د تاریخ ورغزی په دې رپورت کې اورو.
په پېښور کې اورکسو او کورمې جنسي متاثرین وایي چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو په وخت دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. د متاثرینو په خبره دوی ته ستونزې د حاجي کیمپ د رشن تقسیمولو په ځای کې هر میاشت وي. حکمت خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پوره ورځو انتظار کوي. قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکورشیو کورنیو ته دغه خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا هر میاشت ملاویږي. عبدالرشید په نامه یو بل متاثره کس وایي چې امداد ترلاسه کولو په وخت دوی سره ډېره بده رویه ساتل کیږي. حاجی کیمپ کې دغه امداد د سیو د چلډرن د نړیوالې مرسته کوونکي د ادارې لخوا ویشل کیږي. د ادارې یو مهم چارواکي مونږ ته وویل چې هر میاشت لس منټې نه واخله تر پنځه ویشتو منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد شاوخوا پنځلس زره کورنیو ته ورکول کیږي. په خپلو خبرو کې چارواکي زیاته کړه چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي او داسې هیڅ خبره نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورجو سوات د سوات په پوهنتون کې د مشال ریډیو په مرسته خپل جبه خوږه جبه په نوم د پښتو مشاعره شوه چې په کې د پوهنتون زده کوونکو، استادانو، د سیمې ادیبانو، شاعرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړ. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا تفصیل لکه.
مشاعره کې د سوات او چکدرې زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د اوریدونکو څخه یې خط دا ترلاسه کړو.
جون می چپې دې ته سکونې ګیله ولې وکم د سیلابونو په سینه کې خراب سکار کوي او کبھی به پریم اکدا چې اوجاړم نو ټیک بشما کبھی به پریم اکدا چې اوجاړم نو ټیک بشما د تور سترګو په بیمار ستا انار سکار کوي
اور د بمونو نامړ نو چې سیلاب راغې په پښتونخوا کې یو د پاسا بل عذاب راغې چې آهر ولې دا چوشو نن زموږ سره نه چا څه سوال وکړو او نه د چا جواب راغې.
د پښتو مشاعرې لپاره رابلل شوې دغه لویه غونډه کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر او شاعر عثمان الاسیار د پوهنتون مشر څخه د پښتو څانګې پرانستې غوښتنه وکړه.
سوات یونیورسٹی کی د پختو سانگ مشت او کورسر د فائن آرٹ او د پختو دا دو سانگ دی راشی زمونگ دا هنرمندانو او زمونگ دا ادیبانو شاعرانو رو ډیر خر او زل وشی رو دغا رو مطالبه کا وای چانسلر سے پخل پر انتظامیہ کے ولی مدیر غورو کی رو ډیر زیادہ مننه کوي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان په دغه مقاد د مشال ریډیو مننه وکړه او د پښتو څانګې په اړه یې په خپله وینا کې وویل.
تو سره سره به لوکل چې کب لینگویجز دی دا ټول یو ډیپارټمنټ اوس دا صرف دوره غواړي چې یو ځای داسې وي چې هغه مونږ دا درې څلور کمرو مینه زده مونږ هغه سټاف په یو کمره کې گزارو کی او چې هغه کم سټوډنټان مونږ راولو یا ویزیټر چې هغه له ناستې له یو سټاف روم یا چیرمین له کمره او سټاف له کمره او یو دوه کلاس رومونه چې دونه ځای مونږ ته چته میسر شو نو مونږ انشاءالله دا فاین آرټس لپاره مونږ ځای مشته هغه مونږ اخر کې دی په اسکلم ده خو شکر اغلی نه دی.
دغه مشاعره کې د مشال ریډیو اسلام آباد بیرو چیف علمزیب خان هم ګډون وکړو او د مشال ریډیو له اړخه د سوات پوهنتون مشر وایس چانسلر ته یادګاری شیلډ ورکو. په اخر کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو، سندرغاړو او نورو هنرمندانو ته انعامونه او اسناد ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو کې دویم کلنۍ د ټول پاکستان په کچه د پولیسو د ډی آی جی د وجل شوی ډی آی جی ملک سات شهید په نامه د فوټبال ټورنمنت دا وخت جاری دی چې د ملک د بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان ځینې لوبډلې پکې برخه اخلي. د ټورنمنټ جوړونکي وایي دوی هر کال اوس دغه ټورنمنټ اهتمام کوي چې غواړي ځوانان مثبت لوري ته وهڅوي. د مشال همکار عمر دراز وزیر دغه لوبډلو دغه لوبو کتوله ورغلی او دا راپورټ برابر کړی.
د زلابنو په ډګر دویم سالانه آل پاکستان ډی آی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنامنت دوام لري چې د ټورنامنت انتظامی په وینا د ملک بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان خوست او جلال آباد لوبډلې هم پکې برخه اخلي. تیره ورځ فوټبال لوبه د جنډولا او بنو ټیمونو ترمنځ وشوه چې بنو لوبډلې د یو ګول په مقابله کې په دوه ګولونو سره لوبه وګټله. دا ټورنامنت منتظم اسرار خان بنگش مشال ریډیو ته وی مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرگرمو په طرف متوجه کړي.
دا ډی جی ملک سات شاید پنوم د آل پاکستان ټورنامنت ته پاکستان د کونه کونه نه ټیمین اردریمی میش دا کوشش تا چې د جلال آباد ټیم یو تروشي و دا ټورنامنت میش د مقصد د پوره کړه چې د حال چې کیم دی چې دا جو کېږي زنه مزازنه او خلی خوانزنه او خلی ملک شپ وطن شه یو امن و یو جوړوي و پلیرون چې کیم دی د امن سفیرون دی او همیشه امن پلا یغه کوي.
دغه ټورنامنت کتلو لپاره د جنډوله نراغله نور لایک شاوای بنو مازیګر حسیم خپل دی خو دغه ټورنامنت سره نور هم خیسته شوه.
میچ خو ډیر په فری پوزیشن راوند دی بانی هونر ډیر مې منا واسال ته بانی مازیګر خو داسې دو چمخ ټیم شي ویلی دی بانی بل خو بانی ګول یې بل خو غو دنه موتی شي دا خو زیته یو خوشالې بشه جوړا شوی دغه ځان هم نه نریغه جوړی شي بیا خواند کو ډیر زیات ورته بتا بای میش.
په دغه ټورنامنت کې برخه اخیستون کې یو لوبغاړی راحت عالم مشال ریډیو ته وی سومره زیات چې کې دلی شي داسې لوبې پکار دي چې ورسره به د سویلی سیمو او قبایلی فوټبال ځوانانو ټیلنټ مخې ته راځي
چې څوره زیات نه زیات موږ ټورنمنټان چیرو د خلکو توجه به د دهشتګردي د ماکیه د شین روان دي دغه نه به واړیږي ادو ته به یو خوشي میلاو سي او موږ ته موقع میلاو سي چې موږ خپل هنر ظاهر کړو. جنډول دا مخصله شمالي وزیرستان سلاوانه دغه شي ټورنمنټان پکار دي حکومت ته پکار دي چې حکومت ته کې څوره ټیلنټ تا څوره غد تر یورپ نظر ته ټیلنټ زیات ته خو موږ ته موقع نه میلاو کیږي.
دغه ټورنامنت د مارچ میاشتې نه شروع شوه چې د مئی میاشتې سلورمې نیټې ته به پای ته رسي او منتظمین وایي تیر کال نه یې دغه ټورنامنت سلسله شروع کړې چې هر کال به یې د پسرلي په موسم کې اهتمام کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د دې راپور سره د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونو اخیرنی د خبرونو لنډیز د پاره پامیر ساحل لمایک ورکم.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د استازو د کمیټو غونډه پیل شوې ده. د مشال راډیو د خبریال لوینا سره سم په نننۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو تر پریکړه وروسته پر لارو چارو بحث روان دی. په چارسده کې دکاندارانو د پرونی بمی چاودنې په غبرګون لنن د درو ورځو ویر اعلان کړی دی. د چارسدې د سوداګرانو ټولنې مشر جانزیب زرګر نن مشال راډیو ته ویل دوی نننۍ کاربندیز یا هړتال هم د ویر لپاره کړی و. د پاکستان د دفاع وزارت د شخصي ټلویزیون جیو پر ضد د هیواد د برقي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ته یو لیک استولی دی چې پکې ویل شوی دی چې دا ټلویزیون د وتړل شي. تر دې پریکړې وروسته دا مهال په اسلام آباد کې د پیمرا د مشرانو غونډه روانه ده چې دا خبره وسیړل شي چې آیا په جیو باندې بندیز ولګول شي او که څنګه. په پیښور کې لکورمې او اورګزو بې کوره شوي خلک وایي دوی تر ورځو ورځو د خوړو ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي خو بیا یې هم نشي ترلاسه کولی. د دوی په خبره په حاجي کیمپ کې دوی هر میاشت د خوړو ترلاسه کولو لپاره سخت مشکلات ګالي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا د دریم ځل لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست یا ولسمشریزو ټاکنو قسمي نتیجې اعلان کړي. بیگا د انتخاباتو کمیسیون ویلي ول چې د انتخاباتو بشپړې لومړنۍ پایلې به د شنبه یا د خالی پر ورځ اعلانوي.
اوکراین حکومت وای پر رسمی ډول د عیسویانو اختر ایسټر اور بند پای ته رسول دی او د هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوی یاغیانو پر ضد د تازه پوځي عملیاتو پیلولو لپاره تیاری نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل که د روسي وګړو ګټو ته ګواښ ورسېد نو هم هسې ځواب به ورکوي لکه په 2008 زیږیز کال کې چې په جنوبي اوسیتیا کې ورکړی و او بیا په جورجیا یا ګورجستان کې جنگ پیل شو. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوې اونۍ لپاره د آسیایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې دا مهال د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې دی.
د خبرونو ویان پامیر ساحل ما مجید بابر او زمون تکنیکی همکار جانتن رامریستا اجازه ورکي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.